ستړي مشي دا مشال ریویو ده د لاسو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر او تکنیکی ملګری جوناتن رامریز ګارشیا نیکی هلی او سلامونه او منی د ملګرو ملتونو د امن د سفیر ملالی یوسفزای هغه غږ چې په پاکستانی حکومت کړی دی چې د عبدالولی خان په هنتون د مشال خان د قاتلین دی ونیول شي د دې خبرونې د سر موضوع ده. یو شمیر نور کورنی او سیمه ایز مطالب مدله هم راوړي. د خبرونې په وروستۍ نیمه کې به روښانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي خبرونه واوري. خو له هر څه مخکې خبرونه لومبه د مشال د خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو د امن سفیر ملالی یوسفزای د پاکستان په حکومت غږ کړی چې د مشال خان قاتلین دی ونیول شي. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د شوروي اتحاد وروستی ولسمشر میخایل ګورباچوف ویلي غربي هیوادونه وروس د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو د امن سفیری او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملالی یوسفزی په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې زر تر دره د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلینو ته سزا ورکړل شي. تیره شپه په فیسبوک پاڼه خپل خپور شوي پیغام کې ملالی یوسفزی وویل
حکومت ته دا مطالبه کوم چې راشي او د مشال خان خاندان سره ودرېږي او غوله انصاف ورکړي.
مشال خان د تیر زیارت په ورځ په یاد پوهنتون کې د زده کوونکو یوې ډلې په دې تور ووجلو چې ګوندې هغه د اسلام سپکاوی کړی. خو پولیس وایي چې په دې اړه کوم ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. تیره ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلۍ غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وژنه د ځینې کسانو ذاتي انتقام وو او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. اسمبلۍ ته د وینا پر مهال ښاغلي خټک زیاته کړه
تر دې دمه داسې څه شی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وژل شوي تن د موبایل ډیټا هم راویستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامي کاروایی کیدلی شي.
پرویز خټک وویل چې د مشال خان د وژنې د پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړولو تابع کړی ده. بلخوا د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د مشال خان د وژنې پر ضد د مدني ټولنې فعالانو احتجاجي مظاهرې کړې دي او د حکومت نه د دې وژنې ذمهوارو ته د عبرتناکې صدا ورکولو غوښتنه کړې ده. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګریزو هلو ځلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. جرمني اجانس ډی پی ای د روس د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼې ته به اشاره وایي چې د افغانستان لانجه پوځي حل لاره نه لري او باید سیاسي حل لاره ولټول شي. امریکا ته په دې غونډه کې بلنه ورکړل شوې وه خو برخه یې وانه خسته. د اسوسییټډ پریس اجانس په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي تیره میاشت ویلي وو چې روس د دعوتنامې تر استولو مخکې له واشنگټن سره سلا مشوره نه وکړي. د ماسکو په غونډه کې د مندنی آسیا د پنځو هیوادونو د استادو ترڅنګ د پاکستان، چین، هند او ایران استادو برخه اخیستې وه. د افغانستان استازیتوب د بهرنیو چارو په وزارت کې د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې رئیس اشرف حیدری وکړ. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د میک ماستر د کابل د سفر اعلان د چهارشنبه په ورځ د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ کړی و.
I'm also sending General McMaster to Afghanistan.
د وای د جنرال مکماستر افغانستان ته استوم ترسو هلته دا وسیری چې موږ د خپل افغان ملګرو او د ناتو د ائتلاف ترڅنګ سړول پرمختګ کولای شو. امریکایي او افغان چارواکو تروسه کابل ته د امریکا د ملي امنیت د سلاکار د سفر دقیق وخت نه دی اعلان کړی. خو هندي رسنو ویلي دي چې مکماستر به سبا په نوي دیلی کې له هندي چارواکو سره وګوري او تر هغه مخکې به د جنوبي آسیا د سفر پترس کې کابل او اسلام آباد ته ولاړ شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پخوانی شوروي اتحاد روسي ولسمشر میخائیل ګورباچوف په لویدیځ غک کړی دی چې روس سره دی د اعتماد فضا برابر کړي او خبرداري وکړ چې دغه دواړه پخوانی مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. تیر ورځ د جرمني بیلډ ورسپانې سره په یوه مرکه کې ښاغلی ګورباچوف وویل چې د سړې جګړې ټولې نښانې ښکاره دي او د سیاسي او پوځي مشرانو رویه ورځ په ورځ جارحانه کیږي. هغه زیاته کړه چې پوځي تګلارې ډېرې سختې جوړول کیږي او رسنۍ دغه سختې تګلارې موضوعات جوړوي او ورته هوا ورکوي او د لویو طاقتونو ترمنځ تعلقات خرابېدل دوام لري. ښاغلی ګورباچوف وویل چې د غرب او روس ترمنځ د وسلو ځغل وار لمخه روان دی. چارواکو او عیني شاهدینو ویلي دي چې تیره ورځ په مدیترین سمندرګي کې د سپو وهلو بیړیو نه د دوو دورو نه زیات هغه تاریکي وطن غورل شوي دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی. د ایټلی د سمندري ساتونکو د ادارې ویان ویلي دي چې په دې امدادي کاروایانو کې د غیر دولتي ادارو بیړیو او د دغه هیواد د سمندري حدونو ساتونکو په نورلسو عملیاتو کې د ربړ نه جوړې شوې 1400 او د لرګي نه جوړو شوو د دریو بیړیو نه 2040 تاریکي وطن ژغورلي. د تاریکینو وطن پاړه نړیوالې ادارې ویلي دي چې سخت کال د سمندر لارې یورپ ته تقریبا 2500 تاریکینو وطن ورغلي دي او زیاتوي چې د شپږنی مسونه زیات یا خو مړ شوي دي او یا لا درک دي. او وروسته خبردار چې حسن روحانی چې د ایران دولت مشر په توګه کاري موده په ختمېدو ده د راتلونکي میاشتې د جمهوری ریاست انتخاباتو ځان امیدوار نومولی دی. دغو انتخاباتو ته له ځواکمنو هیوادونو سره د 2015 کال د تاریخي اټمي موافقې په باب د ټول پښتنې په سترګه کتل کیږي. راپورونه وایي 18 کلن روحانی پرون د جمعې په ورځ د نوم ثبتولو د دورې په څلورم ورځ ضروري اسناد وسپارل. روحانی وویل چې د ایران د لا پرمختګ لپاره بیا د انتخاباتو بهیر ته راغی او زیاته چې په دغه هیواد کې د نورې ازادۍ آرامې او په ایران کې د پراخ امن او لا پرمختګ لپاره د انتخاباتو ډګر ته راغلم. موږ ټول باید د منځلاري اسلام لپاره راشو. د مشال د خبرونو پای. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات ده دي. ملالی یوسف زید مشال خان د قاتلینو د نیولو غوښتنه کړې.
زمونږ مخ به هر خلکو ته کمپلینینګ کوو خو زمونږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستې او بل انسان وژلی دی د مذهب په نوم.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي چې د پلټنو نه ثابتېږي چې مشال خان د اسلام سپکاوی نه وکړی. د افغانستان د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې ولس وایي چې امریکا چې کوم بم غورځولی و داعش وسلوالی وجلی.
دغه سیمه چې بمبار کې شروع ده دی کې مطلق داعش و په دې ولې دا خلک سترګې پټي ولې زمونږ په عزت کې ګوتې وي دلته داعش و.
قبایلی سیمې او افغانستان مهم په پام کې دی. د خبرونې پر وروسته نیمایي کې به روښانه مستقبل او د باختر ستوري ادبي خبرونه واورئ. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زمونږ د خبرونې هر ورځ د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې دوام لري. تاسو په دې خبرونو کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ تر څنګ یو شمېر ستړي نه مرکې اوري. په دې روانه خبرونه کې تاسو ته مهم مطالب راغون کړی دي. د خبرونې پیل کوو د سر راپور ته ورو. څنګه چې تاسو ته معلومه ده د تیر زیارت په ورځ باندې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې یو زده کوونکی مشال خان د پاره د ډلې لخوا ووجل شو. په دې اړه باندې د ملګرو ملتونو د امن سفیر بیگا په فیسبوک یو پیغام خپور کړی دی. په دې اړه باندې دا راپور اورو ته وړې د مینه پس. د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي مرالی یوسفزای په خپل یو ویډیوي پیغام کې د پاکستان حکومت نه غوښتنه کړې ده چې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د صحافت د شعبې د زده کوونکي مشال خان د وجلو ذمهوارو ته دې سزا ورکړل شي. تیر شپه د ملالی یوسفزای د پلار ضیاءالدین یوسفزی په فیسبوک پاڼه خپور شوی دغه پیغام کې ملالی یوسفزای وویل
حکومت ته دا مطالبه کوم راشي او د مشال خان خاندان سره ودرېږي او غوله انصاف ورکړي.
ملالی یوسفزای په خپل پیغام کې د پاکستان په حکومت، سیاسي او ریاستي ادارو غږ وکړ چې په پاکستانی ټولنه کې د سخت دریدۍ د راپورته شوو سپو دې مخه ونیسي.
سیاسي پارټیانې چې دي، حکومت چې دی، زموږ چې کوم ریاستي ادارې دي، ټول ته دا پیغام ورکوم چې را یو ځای شئ، تاسو د مشال خان د خاندان سره ودرېږي او غوله انصاف ورکړي. په دې کې غلي مه پاتې کېږئ، ځکه چې دا واقع سبا هم کېدای شي. که تاسو اوس غلي شوئ نو دا واقع به رواني، خو که تاسو بس راپاسېدئ، خبر وکړه، داسې قسمه سیزونه بیا نه کېږي. تاسو یې هم د دې دپاره چې تاسو خلکو له انصاف ورکوئ، چې تاسو انصاف نه ورکوئ نو څوک به انصاف ورکوي؟
د ملګرو ملتونو د امن سفیر زیاته کړه چې کوم خلک د مذهب په نامه ټوپک پورته کوي او وژنې کوي، هغوی په نړۍ کې د پاکستان تشخص ته زیان رسوي او پاکستان بدناموي.
زه پاکستان ته ټول پاکستانیانو ته دا پیغام ورکوم چې تاسو رايوځئ شئ، زموږ ملک نوم بدنامېږي. زموږ ملک چې دی هغه به چې داسې قسمه واقع کېږي، که په پېښور کې ماشومان مري او که دا واقع وشوه، زموږ ملک بهر ډېر غلط ایمیج دی او زموږ زیات تر ځینې خلکو ډېر سینسیټیو دي. زموږ ملک نوم بدنام شو، اسلام نوم بدنام شو. زموږ مخ بهر خلکو ته کمپلینینګ کوو، خو زموږ د ملک نوم هغه کسانو ډېر زیات بدنام کړی دی چا چې ټوپک راغستلی بل انسان یې وژلی دی د مذهب په نوم.
ملالی یوسفزای په پښتو او اردو ژبه کې خپور شوی دغه پیغام کې وویل چې کوم کسانو مشال خان وژلی دی، هغوی نه د اسلام او نه د پښتنو نمائندګي کوي.
دا مشال تر څنګه سه، دا سحر لنه هو، دا ماخام تر شپګو.
اوریدونکو، هم د مشال خان په دې موضوع کې پاتې کیږو. تیر ماخام د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په ولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجلو د پیښې غندنه شوې ده او د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه صوبایي حکومت داسې کره معلومات نه دي ترلاسه کړي چې دغه تن په رښتیا د مذهب سپکاوی کړی و. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
د پښتونخوا د اسمبلی په غونډه کې د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې د مشال خان نومي زده کوونکي د وجلو د پیښې په سختو ټکو کې غندنه شوې ده. اسمبلی ته د وینا پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې تر دې دمه حکومت داسې شواهد نه دي ترلاسه کړي چې ګنې دغه تن په رښتیا د دین په سپکاوي کې ککړ و.
نہیں نکلی ہے کہ انہوں نے کوئی ایسا اور ایسا کچھ کام کر دیا تو اسلام کے خلاف ہے.
تر دې دمه داسې سشی نه دی راوتلی چې هغه د اسلام مخالف وي. د وجل شوي تن د موبایل ډیټا هم راوستل شوی ده او د هغه د موبایل په ډیټا کې هم داسې څه مواد موجود نه دي. اوس هم د دغه پیښې پلټنې روانې دي. دا یو شیطانی یا ذاتی انتقامی کاروایی کېدلی شي چې څو تنو ګڼ شمېر زده کوونکي بلوا کړل او زما په اند دا یو ډیر لوی ظلم شوی. د پښتونخوا په اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک دغه پیښه په دا ډول وغندله.
په کوم انداز کې د ظلم انتها شوې ده، دنیا ته دا پیغام ورکړو چې خدای موږ په دې وطن کې عدالت نشته، خدای موږ په دې وطن کې ضابطه نشته، قانون نشته. څو څو بچې چې لړو لړو ټوکرا ټوکرا هغه په لوړو باندې، په کاڼو باندې، په لکو باندې
سردار حسین بابک له صوبایي حکومت غوښتنه وکړه چې د دې پیښې عدالتي پلټنې دي ترسره کړي.
چې د جنونیت دا سیلاب چې دی دا به شعور خلک نه پرېږدي، د دې لپاره دې جوډیشل انکوایري مقرر شي او داسې قرار واقع شي دا داسې خلکو ته میراث دا دي. دلته دا کوم مذهبي جنونیت چې په زور روان دی، دلته خو ماحول داسې جوړېږي چې زموږ
د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک د عدالتي پلټنو د غوښتنه ومنله او وزیر اعلی پرویز خټک وویل د هوم سیکرټر سره زما تازه خبرې شوې دي چې ما ته دا کیس راولېږي چې زه یې د عدالتي پلټنو امر ورکړم. د دې سمې پلټنې پکار دي او ککړ کسانو ته سمه سزا ورکول پکار ده چې څوک په راتلونکي کې داسې ونه کړي. د اسمبلی په غونډه کې د مردان په پولیسو او د پوهنتون په انتظامیه هم نیوکه وشوه چې په پوهنتون کې د مشال خان وهل ټکول تر دریو ګنټو پورې روان وو او انتظامیه او پولیسو د دې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کول. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو
د خالد اورزی
19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
د باختر ستوري
پپاوکم یو لسو بجو
د نړۍ رنگونه
پپاوکم یو بجا
سندره جادوګر
پیاونی مو بجا
د مشال پنوم
پ اتمنټ د پاسا دو بجو
روختیا او درملنه
پ دونی مو بجو
سروې
پ درینی مو بجو
جمهوریت
پپاوکم سلورو بجو
د نیمه نړۍ غږ
پپاوکم پینزو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال خان په دې موضوع کې پاتې کیږو. ورزو کراچۍ ته په کراچۍ کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي او د مدني فعالانو زده کوونکو راجم شوي وو او د کراچۍ پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. په دې مظاهره ته زموږ همکار محمد عمران هم ورغلی او دا راپور برابر کړی.
مظاهرچیانو پر دې مهال د مشال خان انځورونه پورته کړي وو او د هغه لپاره د انصاف غوښتلو نارې وهلې. د ښځو د حقونو لپاره کارکونکو تنظیم عورت فاؤنډیشن مشر مہناز رحمان مشال ریډیو ته پر دې مخول خلکو له چا دا واک ورکړی چې څوک ووژني. که چا کوم غلط کار کړی هم دی نو دلته زموږ سره عدالتونه شته. قانون موجود دی، باید د هغې خیال وساتلی شي. د چا د مرګ حق چاته هم نه دی ترلاسه. موږ په ځنګل کې نه اوسېږو، بلکې په یو ریاست کې ژوند کوو. چېرته چې یو آئین موجود دی، عدالتونه شته، یو پوره نظام دی. اوس چا چې دا کار کړی ویډیوګانې راغلي، باید د دې د لارې دغه خلک په ګوته کړی شي. موږ د ریاست نه هم دا غوښتنه کوو چې دغه کسان دې ونیولی شي او سخته سزا دې ورته ورکړل شي. د عوامي نیشنل ګوند زیري تنظیم نیشنل یوت ارګنایزیشن هم په دې مظاهره کې ګډون وکړو. د یاد تنظیم د سند صوبې مشر اجازه اسلام وویل
نن سبا خدا چې دغه روان دی چې که څوک قتل کوي نو دغه باندې یو آسان حل دی چې هغه باندې توهین رسالت الزام ولګوي بغیر څه ثبوت بغیر دغه نه غدس وجل شي. د نن سبا د معاشره یو حصه جوړه شوه او د نیشنل یوت ارګنایزیشن طرف نه زه ډېر زیات مزمت کوم او حکومت وخت مطالبه کوم چې دغه کم خلک ملوث دي هغه د سرهم پانسي ورکړي.
مظاهرچیانو پر دې موقع د پوهنتون په انتظامیه هم ټکونه وکړل او ویل چې دومره لویه پیښه د یو پوهنتون دننه کېدل دا سوالونه راپورته کوي چې څنګه زده کوونکي راغونډیږي، د چا د مرګ تیاریانې کوي او د پوهنتون انتظامیه هیڅ نه کوي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
د باختر ستوري.
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو.
د فلم او هنر لنډې مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکه دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري.
از مشال ریډیو ته وکی تیر مازیګر د پیښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا د مشال خان د وجنې پازد مظاهره تر سره شوه. دوی غوښتنه کوله چې د مشال خان د وجلو په پیښه کې ککړو کسانو ته د سزا ورکړل شي. نور تفصیل د غلام غوث په دې راپور کې.
په عبدالولی خان پوهنتون کې د مشال خان د وجنې په ضد د احتجاجي مظاهره د پېښور پریس کلب مخې ته د مدني فعالانو لخوا ترسره شوه او په دې مظاهره کې دوی له حکومت غوښتنه وکړه چې د مشال خان کورنۍ ته دي انصاف ورکړي او د هغه په وجنه کې ککړ کسانو ته دي سخته سزا ورکړي شي. د دې لاریون پر مهال مدني فعال او د پښتون زده کوونکو د سازمان مشر طارق افغان صدا ډول وینا وکړه.
مردان پولیس تا هم برابر شریک دی، انتظامیہ دا هم برابر شریک دا زمن میڈیا پتی باندی انتہائی بزدلانہ خاموشی اختیار کری دا من مطالبہ کو دا چیف جسٹس پاکستان نا چی دا دی واقعی دی جوڈیشل انکوائری وکرشی
په دغه محل مدني پال ډاکټر سید عالم مشهود مشال ریډیو ته وویل
دوی چې په سره ورځ باندې په کم انداز کې دی وجلې دي نه د اورېدو قابل نه ده د بیانېدو قابل نه ده په کاڼو باندې په لرګو باندې جامې ورنويستې دي درې ګڼو کې دا سړی مړ کړی دا الګ دا ګستاخی نه کړي دغه لکانو چې کم دا ماشوم وجلې دي د دې ویډیوګانې موجودې دي په کار ده چې د فوج په چکم عدالتونه دي د دهشتګردو خلاف نو پاکه طالبان چې څه کوي د لکانو غو دغه نه زیات کړی دي دغه د قاتلانو ته د دغه عدالتونو په ذریعہ سزا ورکړي.
یو بل مدني فعال عصمت شاه جهان وایي
افسوسناک خبر دا ده چې دا شی زموږ سماج کې اوس داسې پیلاو شو لکه کینسر په تور باندې چې یو تعلیمي اداره چې هغه نه دا توقع وي چې هغه کې بروشن فکره د سماج معمار د دې سماج جوړولو والا بیدار خلک را پیدا کیږي هغه کې داسې واقع وشي. هغه وجه دا ده چې خاص تور باندې پی ٹی آئی حکومت او د جماعت اسلامی مشترکه حکومت چې دی دی دې ادارو کې کنزرویټیو خلکو د قدامت پرست خلکو د مذہب پرست خلکو د جنونی خلکو نه ډکې کړي دی دلته نه چې کله ترقی پسند خلکو باسي ترقی پسند سوچ ختم کی تخلیق ختم کی علم ختم کی هنر ختم کی نو دا سماج دی اخر بوزي کم طرف تا.
مدنی پالان وویل چې هغوی تیره ورځ د مشال خان جنازې لپاره ثوابۍ ته هم ورغلي وو او هغوی به د مشال خان د درېمې ورځې په مراسمو کې هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال اوس تاسو ته د رادیوي خبرونو ترڅنګ نړیوال ویډیویي خبرونه هم درکوي. د نړۍ مهمې پیښې په شپېتو ثانیو کې هر ورځ د پیښور په وخت د ماخام پاتنی مو بجو د مشال پر ویب پاڼه او فیسبوک.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سهار د نهه نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو په دې خبرونه په دې برخه کې افغانستان ته په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو مشر جنرال جان نیکلسن په ننګرهار اچین ولسوالۍ کې د امریکا لخوا د غورځېدلې بم په اړه څرګندونې کړي. خان محمد سیند پې نور تفصیل راکړي.
په افغانستان کې د غوس ماموریت او امریکایي ځواکونو عمومي قومندان وایي چې د ننګرهار ولایت د چین په ولسوالۍ کې چې د داعش پر ضد کوم اقدام شوی پر ځای او لازمي اقدام دی. جنرال نیکلسن د جمعې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل د چین په ولسوالۍ کې دغه عملیات د بهرنیو ځواکونو پخوانی تصمیم و او له افغان ځواکونو سره په همغږۍ کې ترسره شو. خاغلی نیکلسن وویل د داعش د ځالو له منځه وړل د امریکایي ځواکونو عمده هدف دی او د دغې ډلې د بشپړو ځپلو لپاره به په راتلونکي کې هم عملیات ترسره کړي.
The munition we used last night, the GBU-43.
کوم بم چې تیره شپه وکارید دا سي ډیزاین شوی و چې د داعش ټوله ځاله تونلونه او چاودیدونکو مواد یې لمنځه وړي. دا بم د ځانګړو اهداف لپاره کاریږي.
خاغلی نیکلسن وویل داعش په دغه ولسوالۍ کې تونلونه ایستلي او موازی قوي کړي وي چې له افغان او امریکایي ځواکونو څخه خوندي وسی. نیکلسن د افغانستان خلکو ته ډاډ ورکړ چې د دغه حمله د مخه د ملکی خلکو د ژوند د خوندیتوب لپاره ټول لازم تدابیر نیول شوی وو. د ده په خبره هیڅ اسناد او شواهد نشته چې په دغه حمله کې ملکی خلکو ته مرګ ژوبل اوختی وي. خاغلی نیکلسن دا هم وویل چې هر ترهګر ډله چې وغواړي په افغانستان کې ځاله جوړ کړي د افغان حکومت په همکارۍ به له منځه ولاړه شي. امریکایي چارواکو هم ویلي چې تیره شپه د افغانستان په ختیځه سیمه د چین په ولسوالۍ کې د داعش پر ضد ستر غیر هستوي بم کارولی دی. د امریکا د دفاع وزارت ویلي چې دا ډول بم په تیرو عملیاتو کې نه دی کارېدلی. راپورونه وایي چې د داعش ډله اوس د ننګرهار او کونړ په ولایتونو کې لیدل کیږي. د امریکا حکومت دا هم ویلي چې په تخمینی توګه د ننګرهار په ولایت کې د داعش شاوخوا 200 جنگیالي موجود دي، خو افغان حکومت ویلي چې په کونړ او ننګرهار ولایتونو کې د دغه ډلې د جنگیالیو شمیر شاوخوا 1500 ته رسیږي.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو آزادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څېړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اورېدای شي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پنځشنبه په ماخام د چین ولسوالۍ په اسدخیلو سیمه کې بهرنیو ځواکونو د داعش وسلوالو په مرکز د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترین بم استعمال کړی. د دې ولسوالۍ اوسیدونکو قومي مشران د ورستو درنو بمبارو هرکلی کوي او له چارواکو غواړي چې خپلو بریدونو ته دوام ورکړي تر څو د وسلوالو ځالې له منځه لاړې شي. په دې اړه نور حال د مو خبریال شاه محمود شینواری راکړي.
افغان او امریکایي چارواکي وایي د پنځشنبه په ماخام شاوخوا 2 بجې د بمونو مور په نوم تر ټولو قوي ترین بم د اچین ولسوالۍ د اسدخیلو په سیمه کې د داعش ځواکونو پر مرکز استعمال شوی. د اچین ولسوالۍ اوسیدونکي وایي د دې بم د غورځولو اواز دومره زورور و چې ټوله ولسوالۍ ولړزوله. یو څو تنو په سیمه کې ازادي راډیو ته وویل
دا ډیر زورور او ډیر هیبتناک بم او دغه کورونه او دغه ځمکې ټوله ولړچوله.
چې کومه دغه بم چاودنه وشوه کنه دا برځه کې حکومت وغټه حکومت دوی مرکزونه دی پکې او بس دغه بم چې و چاودې موږ په خپل باندې یاریان چې ذات شای وشو ډیر کوټ کې غټ بم وکنه بل دوی برې دغه وطن نه موږ دغه برځه ولترای نشو دوی زوره ورو دلاسه نشي موږ کاته خلک نشي او بس پورڅم بندیانې برز موږ لا برې وطن ټول جو ټول کړي او دوی پکې خپل کورونه دي واړه او خځې او مالونه او دغه بارز پچین رضا ځا وطن نه دی دا مالونه زوی ټول را وسیل په دې مامن کې وسم ډیره کړي او زمونږ کورونه ټولم دوی کړي چې زمونږ خلک کې نشته دی.
د جمعې پورز د ګرمۍ وروسته د همدې بمباری په تړاو د اچین ولسوالۍ قومي مشرانو او د ننګرهار ولایتي شورا یو شمېر غړو هم خبري ناسته درلوده. دوی په دې خبري ناسته کې په اچین ولسوالۍ کې د داعش پر ضد وروستي هوایي بریدونه وستایل او له مرکزي چارواکو یې وغوښتل چې خپل بریدونه ته دوام ورکړي.
اوس که زمونږ کورونه دې پرونه شته قسم کله ورانې پروانه شته خو موږ د خپل کورونه بوزي په عزت کې په برو کې داسمو نظام دی داسمو حکومت دی ونه حق لرو. دا سیمه چې بمبار کې شروع ده دې کې مطلق ده شو په دې ولې د خلک سترګې پټي ولې زمونږ په عزت کې ګوتی وي دلته ده شو دا کورونه زمونږ یو واري سوي وران شوي ټول کنده کندوالی دي په هغه کې ده شو سیده یو کله بلته سره کړو بلې بلته سره کړو ټولې غار غار کړیو.
خوشبختی زمونږ په کېدار چې دې کې زمونږ مرکیان عام وګړي د کورنۍ وړي او عام خلکو ته پکې زیان نه رسېږي. دا زمونږ د پاره د خوښۍ او د خوشبختۍ ځای دی. تر څنګ زمونږ د هیواد دښمنان پاکستانی استخبارات پاکستانی رسنۍ د پاکستان تاریخ سپي د دغه عملیات پر خلاف منفي خبرې کوي او هغوی داسې وایي چې ګویا دا د دغه بم د امریکایانو یو امتحاني بم چې په افغانستان کې امتحان کو دا امتحاني بم نو دا ازمایښتي بم نو.
بل خو د ننګرهار د ولایت وینا توله خو غنی وای د پنځشنبه ورځې په مخام د دې قوي بم د استعمال په پیل کې درې سمتي ویجاړې شوې چې په خبرې دوی ته د ورکړ شو معلوماتو لمخې شاوخوا 2 تنه د داعش و سوال پکې وزل شوې دي.
د برید کې د داعش د لیدرې مهمې سمتي لمنځه تللې دي. لمړنی معلومات د تلفاتو په اړه زموږ د دې چې په دې پیښه کې په یو سمه کې 22 داعش وسلوال په دویم سمه کې د شپتو په شاوخوا کې داعش وسلوال وجل شوی دی او په دریم سمه کې لا هم زموږ پلټین روانې تر څو روښانه شي چې څومره تلفات لرو. ولې تلفات ښایي تر دې هم ډیر زیات ووسی کې
د خبرو شو ریپورتونو لمخې په غیر اتمی بمونو کې دا تر ټولو قوي ترين او لمړنۍ بم دی چې دا چې نو لسوالې په ستخلو سیمه کې د داعش په مرکزونو استعمال شو.
د نیمه نړۍ غږ
هم زمانه کالی واغسته هم زمانه سامان و هم رانه زما کټ دې بوتل د اتاو میا
ساک په ماته شو نو ما و چې زما فرند مند چې کومې دې کنه پکار د ځارانا ته راو دا پښپک کې پاتې شو
په ونی زخبرونه د نیمه نړۍ غږ کې د پښتنو میرمنو لپاره د کارکونکو تنظیمونو حال او پر ټولنه د اغیز په اړه معلومات ترکو
موږ سوچ ورکو یو فکر ورکو چې کومې د تسهیل لپاره چې کومې پرمختګ لپاره ضروري هغه ګل خزان تر شان کې
څومره کویا بیا ورتیا څومره همت لډکا کپایل پښتنه د بل نشته
د خبرونه چې احمد شاه اعظمي وړاندې کوي هر شنبه یا خالی د پېښور پر وخت مازیګر پاوکم 15 بجې او هر یک شنبه یا اتوار غرمه پاوکم 1 بجې اوریدلای شي
مشال لري ته وګي او اوس د لستیمو بجو د خبرونو لنډیز د ملګرو ملتونو د امن سفیر او د امن نوبل جایزه اخیستونکي ملال یوسفزئی په پاکستانی حکومت غږ کړی دی چې در تر دره د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان قاتلونو ته سزا ورکړل شي. تیر ورځ د خیبر پختونخوا د اسمبلی غونډې ته د وینا پر مهال وزیر اعلی پرویز خټک ویلي دي چې د عبدالولی خان پوهنتون د زده کوونکي مشال خان وجنه د ځینې کسانو ذاتی انتقام او هغه باندې د اسلام د سپکاوي د تور هیڅ ثبوتونه مخې ته نه دي راغلي. د روس د بهرنیو چارو وزارت وایي د ماسکو په پرونی غونډه کې د سیمې هیوادونو په افغانستان کې د ترهګرۍ دوه هلو دلو زیاتېدو ته اندېښنه څرګنده کړه. تمه ده چې د امریکا د ملي امنیت سلاحکار میک ماستر نن په کابل کې له چارواکو سره وګوري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د یو دولتي هیئت په مشرۍ اذربایجان ته ځي. په دې سفر کې به د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی هم ورسره ملګری وي. د پخواني شوروي اتحاد وروستي ولسمشر میخایل ګورباچوف په لویدیز غږ کړی دی چې روس سره د اعتماد فضا برابره کړي او خبرداری یې وکړ چې دغه دواړه پخواني مخالفین د یوې نوې سړې جګړې په لور روان دي. چارواکو او ویني شاهدینو ویلي دي چې تېره ورځ په میډیټرینین سمندرګي کې د سپو وهلو بیړیو نه د 2000 نه زیات هغه تاریخي نیوتن کورل شوي دي چې یورپ ته د تلو په هڅو کې دي. په دغو کې د یو کس مړی هم موندل شوی دی. اوریدونکو تاسو مشال لري ته غوږی او اوس درته خبرونه وړاندې کوو. تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل چې هر اونۍ تاسو د پاره منور شاه برابرۍ د خبرونه تاسو یو واري مخکې مورېدلې ده. نو راځئ چې وورو روښانه مستقبل او دینه پس په تاسو ادبي او کلتوري خبرونه په تکراری توګه د باز محمد عابد جوړه شوې د باختر ستوري ووري. راځئ چې وورو د خبرونه
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربا منور شاه نیکی پیرزوونه او سلامونه قبول کړي. هر کال په دنیا کې د مارچ 8 نیټه د خزو نړیواله ورځ منځل کیږي چې پکې د خزو حقوقو ته کتنه کیږي او حکومتونه ژمنه کوي چې په راتلونکي کال کې به د خزو ژوند لا نور ښه کوي. دوی ته بدرناوی ورکوي او بریاوي به یې ستایل کیږي چې دا راز د خپل هیوادونو په پرمختګ کې د سړو سره یو شان برخه واخلي. پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په سیر په 8 مارچ د جنکو تعلیم تاج منتیا خودلې خودی لړکېش مېرې د تسلی ور نه دی او داسې ښکاری چې په دې برخه کې لا هم د هیواد تډیر کار پاتې دی. د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې د تازه ریپورت تر مخه په 2018 کال کې په دې هیواد کې د سکول د عمر خواوشا 2 کروڑ او 40 لک ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره یې جنکې دي. که د دې ریپورت نور تفصیل وګورو نو په بلوچستان کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ د تعلیم نه محرومې دي. په قبایلي سیمو کې 3.5% هلکان او 80% جنکۍ او په خیبر پښتونخوا کې 3.5% هلکان او 150% جنکۍ له سکولونو بهر دي. سیړونکو وای په قبایلي سیمو او بلوچستان کې دا ډول شمیرې راغونډول ډېر ګران کار دی او اکثره دا شمیرې په اندازو تکیه کوي. نو د نن ورځې په روښانه مستقبل کې به موږ په خیبر پښتونخوا کې د جنکو د تعلیم حال اخلو چیرته چې 50% جنکۍ د تعلیم نه بې برخې دي. په دې حکله مو د خیبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان سره خبرې کړې دي. هغه وایي د جنکو د تعلیم نه بغیر د ملک پرمختګ ناممکن دی.
زمونږ حکومت خو چې راغلی دی ایجوکیشن خو زمونږ ایجنډا باندې وه ایجوکیشن ریفارمز، ځکه چې مونږ ته پته وه چې د جنکو تعلیم ډېر وروسته دی دلته کې. اوس هم دا دوره کلونه تیر شول، اوس هم چې اصلیت باندې ګوري کله کله خو حکومت یو فکر لکه مخکینی حکومتونو عجیبه عجیبه فکر راستله، خو چې اوس ورته ګورو نو 37% دی. 37% نه زمونږ لټرسي جنکو والن د سیوا شوې بیا مونږ سره چې لګېدلې زمونږ بله سیمه مونږ اوس مونږ سره به انشاءالله زموږ شي چې پښتنې جنکې هلته فاټه کې نو هلته که خود الله دولس زیات زیات 15 کومغه ودا ټوله سه ګیس ورک دی اسمه غته ځان فرضی خبرې دادی ځکه چې دا خو کو کو نو موږ سټډیز او هغه خو شته دنه چې موږ غراجه مکو مواد راجه مکو نو دا تشویشناک دغه حالات فکر والا دی.
دا چې په 13 کلونو کې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د جنکو د تعلیم په حواله سمره بدلون راغله. د تعلیم په اړه سیړنیز ادارې الف اعلان یو چارواکي عمر اورکسی مشال لري او ته وویل
دلته کې د تعلیمي معیار اسې هم سره ګډ وډ ده، خو بیا هم کوم انالیسس وکړو د لس کالو انالیسس کې ډېر فرق شته نه. که زه تاسو ته وایم چې ډېر اپ اینډ ډاون راغلي دي، ډېر اپ ډاون نه دي راغلي. اوس هم موږ سره په قبایلي سیمو کې 75% جنکې چې کومې دي د آؤټ آف سکول دي، چې کومې نه بهر ماشومان 15 او اندسته بیا کمون دی بلوچستان اغا پختنو سیمو تلاشو چیر تا پختنوالی سیمی دی ال تا هم من سر بیا دی جنکو تعلیم در نش برابر دا.
لنموری مو پختلی چه دی جنکو دا تعلیم پا اولان دی سخندو ندی او آیا پختانه دی جنکو دا تعلیم پا حق که ندی کچنگا؟
دا من کلچر نده چه من بوی چه را من پا جنکو بانه تعلیم نکو یا من پا جنکو بانه تعلیم نکو الگواری کو البته چې کومې موږ سره میټینګ فیسیلیټی دي یا موږ سره سهولتونه دي هغه دومره نشته چې موږ خپل جنکې سکولونه ته ولیږو. تا هغه ریزنس کې وګوري زیاتر والدین دا وایي چې یاره لکه زما ماشوم ته په سکول کې فیسیلیټیز نشته یا زما ماشوم ته سکول بالکل شته نه. ټول نه زیاته په قبایلي سیمو کې د سکول تک چې سکول زما په کلي نه یو 2 کیلومیټره یا 4 کیلومیټره لرې جوړ شوی وي. بلکې مختلف نورم ریزنس دي، خو دا نه ده چې موږ په خپل جنکو باندې تعلیم نه کوو، جنکو باندې موږ تعلیم کوو.
په دې حکله میراج همایون خان وویل چې د خیبر پښتونخوا حکومت د نورو ترقیاتي کارونو پر ځای صحت او تعلیم ته ترجیح ورکوي او په دې لړ کې یې د جنکو تعلیم ته خاص توجه ورکړې ده.
زمونږ چې کوم اقدام اوچت کړی دی ورته نو یو خدا دې چې اول هغه سکولونه چې سکولونه وو د جنکو سکولونه وو، اوس خو موږ پرایمری سکول جنکو هلکان دواړه یو ځای کړ مخلوط هم کړل. چې کوم ځای کې جنکو سکول نشته هلته د هلکان سکول کوم ماشومان جنکې تر 15 پورې سبق ویلی شي، که 15 نه تر 2 پورې خو هغې ویلی شي. بله فیصله دا وکړه چې موږ نوي سکولونه جوړولو نه خبردای بهتره بدای چې هغه سکولونه مونږ پوره کړو چې کوم نیمګړي وو هغه کې فیسیلیټیز نو او ډېر د جنکو د لپاره خو ډېر اهم فیسیلیټی دا ده چې هلته کې واشروم سلخانی چې ماشومان هلته کتلی شي. نوي سکولونه چې کوم اوس جوړیږي د نن نه پس چې کوم جوړیږي نو 15% بچی نه هغه جنکو وي او 25% به د هلکانو. نو دې کې به د ریشنلایزیشن به وشي او دا کمی چې دی هغه به دا به پوره شي.
د پاکستان د تعلیمي شمیرو او معلوماتو د انتظام قامی ادارې خپل دی ریپورت کې وړاندیز کړي چې د ښځو د تعلیم عام کولو لپاره د غیر رسمي زده کړو سلسله هم شروع کول پکار دي، چې دا راز هغو ښځو ته هم مقور کړل شي چې د سکول عمر یې بغیر له تعلیمه تیر شوی دی. په دې اړه د منصوبو حال اوریدلی شئ له یوې لنډې دمې وروسته.
د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه ته غوږ کیږي. پکې داوار د خزو د ځانګړي ورځ په مناسبت د پاکستان په پښتنو سیمو کې د جینکو او خزو د تعلیم په اړه حال درکو. په دغه هیواد کې د سکول د عمر 22.4 میلیونه ماشومان له سکولونو بهر دي چې زیاتره جینکې دي. حکومتي او غیر حکومتي ادارې په دې لړ کې څه خاص هلې ځلې کوي؟ د تفصیل اوریدو لپاره د مشال ریډیو ترڅنګ اوسئ.
د د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت هڅه کوي چې په دې صوبه کې تعلیم عام کولو ته خاص توجه ورکړي، خو بیا هم په زیاتره لرو پرتو سیمو کې د جنکو لپاره د پرایمري یعنی پنځم جماعت نه پورته سکولونو ډیر کمی دی. دې لړ کې غیر سرکاري مرستندویه ادارې هم له حکومت سره همکاري کوي. په دې وروستیو کې په سوات کې په دې حواله یوه غونډه شوې چې غیر سرکاري ادارو یې انتظام کړی و. په دې کې د یوې ادارې کارکوونکي مشال ریډیو ته وویل،
زما نوم حسینه ده او زه د آی ډیا زموږ ارګنایزیشن دی د ایز سینیئر ایډوکیشن آفیسر چلین کار کوم. زموږ آی ډیا چې کوم اداره ده د پاکستان دی لکه نیشنل این جی او ده، اوس چې کوم موږ پروجیکټ سوات کې چلو د تعلیم حوالې چلی دی، دا چې دی موږ په سوات کې seven field jobs that has been selected in has been the community ke plan the school start the home middle school che de daire sai mashuman tanish ta school de jat leri de amne leri de la kan mashuman ke kala tinjam pas de da un se kurun ke na sara hui so social constraints ke so la kan no das se issues che de amne leri school de che de na sa de da ko ke pat shi na ke pal da ni se na ja de ni se sa de ni sa are de la ko ke mong da
د آیډیا نومې غیر سرکاري مرستندویه ادارې یوې بلې کارکوونکې راته د خپلو اهدافو په اړه وویل،
زما نوم شفاعت دی او زه د سوات اوسیدونکی یم. زمونږ دا میډل سکول چې دی زمونږ اکسلریټډ لرننګ پروګرام وایو، د دې یو کلاس دورانیه چې ده نو هغه شپږ میاشتې ده، اسې خو یو کلاس چې دی نو هغه په یو کال کې بس کېږي. خو دلته مونږ دا ALP Accelerated Learning Program چې دی په دې کې مونږ یو کلاس چې دی نو هغه په شپږ میاشتو کې دو دا هغه سبق خوړل کېږي، او دو بیا چې شپږ میاشتې پس امتحان ورکړي نو بیا هغه بل کلاس ته شي. اول زموږ سره شپږم کلاس و، دا هغه شپږم کلاس چې دی شپږ میاشتې پس امتحان وشو، او اوس ماشومان چې کمې دي نو هغه مونږ سره اووم کلاس کې.
شفاعت بی بی زیاته کړه، دوی د حکومت او نورو مرستندویو ادارو سره په ګډه کوشش کوي چې د اتم جماعت نه بره هم د دې جنکو د تعلیم لپاره مواقع برابر کړي. د نوموړي سره په سکول کې داخلي یوې ماشومې سره مو هم خبرې وکړې. هغه وایي،
زما نوم فاطمه عزیز دی، پلار نوم محمد عزیز او د سیګلې کلی پنځه پر سکول کې به مونږ وې. نو زمونږ به سکول ډېر زیات لرو نو مونږ به نشو تللی، او دا زمونږ د کلي خلک ډېر کمزوري هم دی او پیسې به هم نشي ورکولی، او زمونږ سره ډېر شوق و خو زمونږ هم کمزوري وه او هو لري و. مونږ به دوه کیلومتره لاره پیاده واله او هو بلله ګاډي پیسې اغستې، دولس سوه روپۍ به ګاډي اغستې، او چې مونږ به سکول ته تللو نو باغ هفته هفته کښې به دننه زمونږ بوټان هم شي، د هر څه پکښې زمونږ دا ارمان مونږ وایي چې مونږ ته په دې کلي کښې دننه سي یو سکول دې سي راشي چې میډل سکول یې. بیا مونږ دوه کاله هسې په کور وو نو بیا آیډیا والا کله راغله نو مونږ بیا داخل شو. دا ډېر ښه دی، او زمونږ مسیانې مونږ ته هم ډېر ځان کړی، د سرکاري سکولونو نه هم زمونږ ته ډېر ځان کړی، او مونږ ښه په سبق باندې پوهېږو. زمونږ دا ارمان دی چې مونږ ته نهم او لسم هم شي، او په زړه مې دا ارمان دی چې ټیچر جوړه شي. تعلیم رڼا ده.
د فاطمه بیبي مور یاسمین بیبي مشال ریډیو ته وویل، اووه بچي لري او غواړي چې دوی ټول ښه تعلیم ترلاسه کړي.
زما څلور مې لوڼه دي او درې مې زامن دي، نو دا په لوڼو کښې دا درېیم نمبر ده. یوازې د خپل بچي دپاره سوچ نه دی، لکه د هغو کلي د خلکو د بچو دپاره هم سوچ کوو، لکه دا کلي مخکې شي، دې کلي کښې تعلیم را شي، دې کلي کښې تبدیلي را شي. نو دې دپاره مونږ لکه خپله هم ډېره قرباني ورکوو، او نورو کسانو ته هم ډېر دغه کوو چې لکه تاسو د خپل بچي دغه کوي سبقونه پې ووایئ. نو ډېره زیاته ښه خبره ده. د سبق مطلب دا نه دی چې یو سړی دې سبق ووایي هغه دې نوکری وکړي، دا د خپل ژوند د تېرولو یو رڼا ده.
یاسمین بیبي نه مو پوښتلي چې په خپله یې تعلیم کړی او که څنګه، او دا چې نورو میندو ته به د جینکو د تعلیم په اهمیت څه ویل غواړي.
نه مې دی ویلی، یو کلاس دوه مې درې مې ویلي دي، خو زمونږ څه مسله وه چې د هغې وجې نه مې نه دی ویلي. نو اوس ته به دې خپلو بچو باندې هو لکه غریبي وه ده، خو څه اخوا دېخوا کوو، خو لکه زه یم چې په دو سبقونه ووایي نو ډېره زیاته به ښایي. په خپله مې نه دی ویلی، اوس ډېر ارمان کوم. د هلکانو د جینکۍ چې دي که نه، دا یو شانتې الواد دی د خلکو. نو الله پاک پردیګار وایي چې لکه تاسو یو شان ونه ګڼلې نو تاسو به بیا هم په دې باندې عذابېږئ. زما خپل ضمیر خودی سی وایي چې د الک چې دی نو دا د وس خاوند دی، او د ارزه مزدوري کول شي د ارزه ګرځیدې شي ارزه دغه کول شي نو د جنکو د فاره ډیر زیات کوشش زکه پکار دی چې دا به وسم دي تور سروم دي او لکه دوته ډیر زیات مسلې و دوته راځي کنه اوس یو جنای واده شي هغه ته دا مسله جوړ شي چې ای خاون وفات شي دغه بچی پاتې شي یا خاون مزور یي یا د شي سبس مجبوري نو خامخا د خزي تعلیم کړی نو خپل به ترنا وي او داغه به ځنه د پیسو د ګټلو یو ذریعہ داغه دغه کنه نو د بل لاس په پاتې
د تعلیم ماهرین وایي د تعلیم عام کولو او په خاصه توګه د جنکو د تعلیم د ودې لپاره به میندې پلاران او ټولنه هم خپل کردار لوبوي چې دا راز هیواد د پرمختګ په لور روان شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
مشال ریڈیو دا
د مشال ریڈیو د ادبی او کلتوری خبرونو ګرانو مینوالو سلامونه می ومنئ. باز محمد ابیدم او د باختر ستوري ونی ز خبرونه کې ستاسو کوربیم. پنننی خبرونه کې به د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیای میکلیز په ویار د سیمینار ریپورت ولرو. بیا به د وتیلی سندربول شاعر غازی سیال د نوی شعری ټولګې د مخکتنی ریپورت درکړو او په اخیره کې به په ننګرهار کې د نارنج ګل د مشاعرې حال هم په یو ریپورت کې درکړو. لومړی ریپورت ترازو د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایی میکلیزی په ویاړ یو سیمینار جوړ کړی و چې د فرهنګیانو او لیکوالو تر څنګ پکې لوړپوړو دولتي چارواکو هم ګډون کړی و. نور حال په ریپورت کې. د پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار د اتیایی میکلیزی په ویاړ سیمینار د تیرې چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ د غونډو په تالار کې ترسره شو چې په فرهنګیانو او لیکوالو سربیره پکې له کابل څخه لوړپوړو چارواکو هم ګډون کړی و چې ځینو یې د استاد زیار په کړي کار مقالې او ویناوې واورولې. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد او په علمي او ټولنیزو چارو کې د افغان ولسمشر سلاکار پوهندوی لال پاچا ازمون د ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یو برخه کې راغلی ول.
استاد زیار د خپل ژوند زیاته برخه د خپل ژبې او خلکو خدمت ته ځانګړې کړې ده. اوس هم زیار باسي چې د خپل ژوند خوږې شېبې پر علمي خدمت ولګوي. دا د ژوند په خدمت او د ژوند خواږه د خپلې ژبې په بډاینه کې ویلي. یوه شېبه آرام هم پر ځان نه دی لورولی، بلکې د ژوند سا او آرام خلکو ته په علمي خدمت کې ویلي. داسې رښتینې خدمتګاران د خلکو په زړونو او ذهنونو کې ژوندي او ځلیدونکي دي.
د افغانستان په پارلماني چارو کې د دولت وزیر غلام نبی فراهی هم د استاد زیار په علمي او فرهنګي هڅو مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلی ول. د استاد زیار علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د علم او هنر ډیوې بلې ساتلې دي.
د استاد لوړ خیال، ژور فکر، علمي او ادبي هلو ځلو، پوهنیزو او روزنیزو څېړنو، هنري او شعري پنځونو او لیکنو، همدارنګه د ده علمي او فرهنګي هڅو په پښتو ادبیاتو کې د هنر او پوهې ډیوې بلې او روشانه ساتلې.
د افغانستان د سرحدونو او قبایلو چارو سرپرست وزیر عبدالغفور لیوال هم یو له هغو چې د استاد زیار د کړي کار په اړه یې وینا واوروله. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل د استاد زیار پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې داسې یو اثر دی چې د ژبې پر بنسټ یې پښتانه آریایي ساکان ثابت کړي دي.
د استاد مشتاق کتاب چې دوهم ځل چاپ شوی دی پښتو او پښتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، هغه ټولې شایعې او اوازې، افسانې، غلطې ویناوې چې د پښتنو په اړه وې، د بدلې کړي د ژبپوهنې، توکمپوهنې، ټولنپوهنې، تاریخ، اسطورو، د دې ټولو تحلیل او شننې په پایله کې د استاد دغې څېړنې ثابته کړه چې د ژبې پر بنسټ پښتانه آریایي ساکان او پښتو ژبه یو سوچا اندو آریایي ژبه.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل هم د استاد زیار په هڅو او زیار مقاله لیکلې وه چې په یوه برخه کې راغلي ول.
استاد زیار د ژوند له اتیا پسرلیو سره داسې ملګرتیا کړي چې یوه شیبه هم فکری او فزیکی ځواک، فکر او احساس د ژبې او قوم له خدمت نه نه دی غافله شوی. اوس هم د ورځې لس ساعته کار کوي او د خپلې ژبې د غنا او د نورو ژبو سره د سیالۍ په لاره کې د کار اوډمني ځواله ده. ډاکټر صاحب زیار په ډېره مینه، سپېشلتیا او متانت د ژبې په برخه کې د ستاینې وړ خدمتونه کړي او راتلونکي نسل ته یې د سوچا او کره پښتو د ښار دروازې پرانیستې دي.
استاد زیار په دې سیمینار کې هم د ژبې په بیلابیلو اړخونو اوږدې خبرې وکړې چې د سیمینار د ګډونوالو پام یې ورواړاوه. نوموړي د خپلو خبرو په جریان کې یو ځای وویل، که پښتانه خپلې ژبې ته تم شي خپل تاریخ به پکې ومومي.
خپله دامونه تر باسي نه ده، خو ژبپوهنې پخوانه دي چې تاسو فولکلور ته مخه وکړئ، تاسې لیکلو ادبیاتو ته مخه وکړئ، پټې خزانې ته، ښکاره خزانې ته، تاسو په ژبه کې خپل تاریخ پیدا کولی شئ.
د دغه سیمینار په آخر کې ځوان سندرغاړي سید الله وفا د پوهاند زیار ځینې غزلې د موسیقۍ له پردو سره هم غبرګې کړې. پوهان ډاکټر مجاور احمد زیار لنن څخه اتیا کال وړاندې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ اړوند مزینی کلی کې دنیا ته سترګې غړولې او له رسمي زده کړو وروسته په 1971 لمریز کال د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې استاد او د قدر غړی شو. استاد زیار د پوهنتون د استاذۍ پر مهال بیلابیلو هیوادونو ته علمي سفرونه کړي او د ژبپوهنې او څېړنې په برخه کې نوښتونه رامنځته کړي دي. نوموړي تر سلو پورې کتابونه لیکلي چې تر اویاوو پورې د چاپ په ګڼه سنبال شوي چې شل پکې یوازې شاعري ده او پاتې علمي، څېړنیز او ژبپوهنیز دي. استاد زیار د یو شمېر کتابونه له انګریزي، فرانسوي، الماني او روسي ژبو هم پښتو ته راژباړلي دي. د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د خیبر پښتونخوا بنو پریس کلب کې سپوږمۍ ادبي ټولنې د وتلي سندربول شاعر غازی سیال د نوي چاپ شوي شعري ټولګي مخکتنه وکړه چې حالې زموږ همکار عمر دراز وزیر په ریپورت کې راکوي.
د سپوږمۍ ادبی ټولنې د سیوری لاندې بنو پریس کلب کې د صدارتي ایوارډ یافته شاعر ادیب غزی سیال د 15مې شعري مجموعې حرفونه خبرې کوي د مخکتنې دستوره وشوه. د کتاب د مخکتنې پرانیسته وفاقي وزیر اکرم خان دورانی او پروفیسر اسیر منګل په لاسونو وکړی شوه. وفاقي وزیر اکرم خان دورانی وویل چې غزی سیال د خپلو ادبي خدماتو او تخلیقاتو په زور باندې خپل ځان د بنو پیژنګلو ګرځولی.
سیال صاحب چې دی زموږ د ټولو یو داسې نام دی چې چرته سیال صاحب راځي نو بنو مور سره راځي، او چې بنو ور سره راځي نو سیال صاحب عمر سره راځي. د نن پروګرام چې ما دومره پروګرامونه وزه کینسل کړي دي، خو د دې اهمیت زما سره ډېر ګران و. د ستاسو هم ډېره شکریا ادا کوم چې دې پروګرام ته تاسو خپل هم د چینل دې طرف نه وخت هم ورکړ او خلکو ته د رسېدو یوه ذریعه هم تاسو جوړه شلې.
په دې موقع پروفیسر اسیر منګل وویل غزی سیال د ادب په هر یو صنف کې تبا آزمایي کړې ده. په خاصه توګه د سندرې په میدان کې سیال او مثال نه لري
چې څوک د خپلې ژبې دپاره، ادب دپاره، ثقافت دپاره کار وکړي، نو هغه خپل قوم او ولس هغه نمایندي. نو دغسې محترم د غازي سیال شخصیت هم دی چې هغه نه یوازې په بنو کې هغه نمانځلی شي، بلکې په ټوله پښتونخوا کې هغه ته د احترام په نظر په دې کتلی شي چې د هغه خپلې ژبې او ادب دپاره کار کړی.
صدارت یې وړیا افتا شاعر ادیب غازي سیال وایي
دا پنځلسم کتاب دا خو مې چاپ کړی ده، ونره دوه کتابونه بغیر چاپ شوه پروته دي چې د یو نوم د انسان موسیقي او بل په نظم باندې هغه دا نظم کتاب ده.
نه مخکتنې په دستوره کې شاعرانو ادیبانو دا قرارداد هم پاس کړو چې په بنو کې د شاعرانو ادیبانو پروګرامونو لپاره دولت د غازي سیال په نوم یو حال جوړ کړي.
د باختر ستوري ګرانو مینوالو، د حمل په لسمه نیټه په جلال آباد کې نارنج ګل مشاعره ترسره شوه چې په لسګونو شاعرانو پکې د نارنج د ګل د وږمو شاعرانه ستاینه کړې وه. نور حال زموږ د همکار شاه محمود شینواری په رپورټ کې.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ ریاست تر چتر لاندې د نارنج ګل دودیزه مشاعره د پنځمې پورې د جلال آباد ښار د فوټبال په نړیوال سټډیوم کې ترسره شوه چې د ختیځ میشتو شاعرانو سربیره ورته له مرکز او نورو ولایتونو څخه هم په سلګونو شاعران، د ادب مینوال او سیاسي لوړپوړي چارواکي راغلي وو. د مشاعرې په پیل کې د ننګرهار ولی محمد ګلام منګل په خپلو خبرو کې د نارنج ګل مشاعره او میله د هیواد په کچه تر ټولو ستر او پخوانی یاد کړه، چې په خبرې نورو ولایتونو کې دودیزو مشاعرو د همدې نارنج ګل مشاعرې نه رنګ اخیسته.
د نارنج ګل مشاعره د هیواد په کچه تر ټولو مشهوره مشاعره ده. خو نن د نارنج ګل وږمې تقریبا په ټول هیواد خپرې شوې دي، چې په خوست کې د چنار مشاعره، په پکتیا کې د نختر مشاعره، لوګر کې د سنځلی ګل، کندهار کې د انار ګل، وردګو کې د مڼی ګل، چاریکارو کې یا په پروان کې د ارغوان مشاعره، هلمند او کنړ کې د سندونو مشاعره، ټولو دې مشاعرو د نارنج ګل له مشاعرې څخه الهام اخیستی دی.
د مشاعرې په پیل کې د ولسمشر سلاکار او د کابل پوهنتون استاد لال پاچا ازمون د جمهور رئیس محمد اشرف غنی را سوال شوی پیغام ولوست. د دې پیغام په یو څنډه کې له شاعرانو غوښتنه شوې وه چې په دا ډول مشاعرو کې دې داسې شعرونه له مینهوالو سره شریک کړل شي چې د ولس شعور را ژوندی او د هیواد زخمونه ټکور کړي.
شاعران به د خپل شعري قوت پر بنسټ د دغه زخمي هیواد زخمونو ته د ملهم پټۍ جوړې کړي او د یو نوي او هیله بخونکي سهار زیره باور کړي.
د مشاعرې زیاته برخه هغه شعرونو نیولې وه چې په هیواد کې روانو ناخوالو، جنگ جګړو او د ګاونډۍ هیوادونو ناسمو مداخلو په اړه نیوکې او ګیلې پکې شوې وې.
یو خوا د امن سولې چغې وایي، بل خوا بارود او انبارونه درومي، دګدمې ځای له اوراق کې ټولو زمي، د داس لنډو قطارونه درومي، نو څه د طالبو څه د مطلوب په نامه، سپینو جامو کې پړ تور زړونه درومي، څوک په پختون څوک په تاجک ولوي، ورته نقشې یو پلانونه درومي، خپل سر د غټېدو په غمې، خو زما په سر کې شمار سرونه درومي، نو هیر به مې نشي ګلالی آشنا، خپل مسو ته نوشته کوما، اے په ما ګرانه ګاونډي آشنا، اجازه را یوه ګیله کوما.
نه د کلي په خونځي کې جنکۍ شته، نه د ژرندې په وټي کې توتکۍ شته، نه هغه زلمی دی کلي کې اوس پاتې، نه په کلي کې د نجونو میرکۍ شته، نه واده کې څوک د چا سندرې وایي، نه په ناسته ډله څوک سلام کلام کړي، نه په غم کې څوک د چا سره شریک دی، هیڅوک نشته چې د سولې پیام عام کړي، نه حجره کې د رباب منګي بنډار شته، نه په کلي کې د چا د مینې یار شته، نه د کلي جنکۍ ګودر ته درومي، نه د شنې دېرې د منځ کلي چنار شته.
ځینو نورو شاعرانو بیا د نارنج ګل په بهانه لیکل شوو شعرونو کې د سولې او امن راوستو پیغام خپور کړ.
امکانات د سپړلشتا چې دل تراشی شرط داد چې خائن په کې خائن شي د ظالم لاسونه پریشي د مظلوم مخ کې شي وچی چې قاتل دار تروان شي کاغذی اتلان ورک شي اتلان دی اتلان اتلان دی اتلان شي یا ضرور بس پرلې راشي او ضرور بس پرلې ګورو
چې په وڼو وڼو پاپ کو د خونځي لور تزي چی پوڑو وڑو پاپ کو دخونزی لو تزی ددی کم خیو بچو بل ہوئی نو ملان بوئی داس پین خوب یا نارنج بل ہوئی نو ملان بوئی داس پین خوب یا نارنج بل ہوئی نو ملان بوئی
د ننګرهار د اطلاعاتو کلتور رئیس اورنګ سمیم وایي سګنی مشاعره کې د تیرو کلونو په پرتله ګډونوال زیات و او مهمه ځانګړنه دا وه چې لوړپوړو چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه. دی وایي په سګنی مشاعره کې شاعرانو د ادب مظاهره وکړه او ټول شعرونه د هیواد پر ملي ګټو څرخېدل. د ویلو دا چې له څه باندې 50 کلونو راهیسې هر کال په ننګرهار کې د نارنجګل دودیزه مشاعره او میله جوړیږي چې د دې مشاعرې څخه په الهام په نورو ولایتونو کې هم ورته مشاعرې د هغو سیمو د موسمي ګلونو په نوم ترسره کیږي.
د مشال رادیو د ادبی او کلتوري خبرونو ګرانو مینوالو د بخت